آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم ستاسی در روختیا او سوکالی پیل د امریکا غا گاشنا راډیو پښتو خبرونه پیل کیږي نن د 3 د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2018 سوي کال د سپټمبر د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره مرکې ریپورټونه او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان د زیبا خادم
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي د غزنی د ولایت چارواکو ویلي دي چې طالبانو د قرباغ په ولسوالۍ کې د پولیسو په پوسټو باندې په برید کې 15 پولیس وژلي او 8 نور زخمی کړي دي د غزنی د والی نطاق عارف نورزی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې طالبانو بیګا د قرباغ د ولسوالۍ د دشت قرباغ او د دشت اتار سیمو باندې حمله وکړه 15 پولیس وژل او 8 کسای زخمی کړل د پاکستان پوزوی د پولی د پوره غړنه په افغانستان کې ترورستانو د راجګل په دره کې په تازه جوړ شوی سرحدي پوسټي د ذکرې دي یو ځوان صاحب منصبي زخمی کړي او وشل دي د پوز بیانیا وې ترورستانو نن د شنبه پوره سهار حمله وکړه او قومندان ارسلان سخت زخمی کړ د پاکستان پوز تازه اعلان کړی و چې د خیبر په قبایلی سیمه کې پولی په غاړه کې د راجګل دره مسونه ده او یو شمیر پوسټي جوړ کړی چې د خلکو تل راتل وساري و سوالو په دغه دره کې یو نور قبایلی سیمو کې پناځایونه درلودل چې د پولی اخوا و تختیدل دوی اکثره وخت د افغانستان د داخل نه حمله کوي او کله کله د پاکستان په قواو باندې د حمله لپاره د پولی نه اوړي د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي دي ایران د منځني وطن وشتون کې نوې بالستیک توغنده چې د جمعې په ورځ پر رسمي گذشت کې وخود ازمویل دي او ازموینه یې کامیابه وه دولتي تلویزیون د دې ازموینې ویډیو نن د شنبه په ورځ خبره کړې ده خو دا نه د سرګنده چې د خورم شهر په نوم دغه توغنده کله ازمول شوه ده دا توغنده 2000 کیلومتر پورې ګولې رسوي او په یو وار 100 دانې اټومي ګولې وړلې شي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو نه خبرې وي د شمالي کوریا گاونډیانو نن ویلي دي چې په شمالي کوریا کې د 3.4 درجه په قوت زلزله شوه ده او دوی ثبت کړی ده جنوبی کوریا او چین په دې برخه کې چې آیا دا طبیعي زلزلہ وا اختلاف نظر لري په شمالي کوریا کې مخکنی زلزلې هم د اټومي ازموینې نتیجې وې د سیول د زلزلې د سنجولو مرکز ویل دي دا زلزلہ طبیعي زلزلہ وا په داسې حال کې چې چین وایي دا د 14 ټکانونه دي دا دواړه هیوادونه موافق دي چې د دې زلزلې مرکز هغه ځای ته نږدې وو چې شمالي کوریا ورنه د سپټمبر په 3 خپل قوي شپږم اټومي توغنده وازمایي د شمالي کوریا خارجه وزیر ری یانگ هو د پنځشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې ویل چې شمالي کوریا د بحر الکاهل د پاسه هایدروجنی بم ازمویل شي چین نن د شنبه په ورځ ویل دي چې شمالي کوریا ته د پټرولیم او د تولیداتو صادرات محدودوي چین ویل دي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د رعایت لپاره دا اقدام کوي ملګرو ملتونو د شمالي کوریا د اټومي راکټونو د ازموینو په بدل کې ورباندې بندیزونه لګولې دي د چین د سوداګرۍ وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د اکتوبر په اوله پیونګیانګ ته د تصفیه شوي پټرولیم صادرات د کال 1 میلیون بیرلو ته کموي دغه وزارت ویلي دي چې د مایع ګازو خرڅلاو به پرې سمدستي بند شي پټرولیم د شمالي کوریا په بالستیک پروګرام یا نورو فعالیتونو کې استعمالیږي نو ځکه ملګرو ملتونو ورباندې بندیز لګولی دی همدغه راز به چین هم شمالي کوریا ته سمدستي د نساجۍ د تولیداتو صادرات بند کاندي د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د شمالي کوریا رهبر چې د جمعې په ورځ ویل خای د بحر الکاهل د پاسه هایدروجنی بم استعمال کړي د شمالي کوریا رهبر لیونی بلل دي ترامپ په جنوبی ایالت الاباما کې په وینا کې دا خبره کړې ده د ویل دي دغه راکټ والا سړی باید د وخت قابو شوی وي جمهور رئیس ترامپ ویل راکټ والا سړی موږ باید اقدام وکړو چې بل چاره نه لرو کوم د دې هفته په شروع کې ترامپ بے ثباته شخص بللی وو او ویلي وو چې د خپل غوښونو نتیجه به وګوري په سوریه کې د هغې قوې یو عالی رتبه مامور چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي وسلوالو د عراق سره په ختی سرحدي ایالت کې د سوریې د ګازو سیمه د داعش د وسلوالو نه نیولې ده. د سوریه د دیموکراتیک قواو مشر نصیر حاجی منصور ویلی دی د کانوکو د غاسیمه د افراطیانو سره د سورزو جنگ نه ورسته نیولې ده. د سیمه یو نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبري دي. د ترکیه خبری آژانس ویلی دی چې د استانبول پولیسو شپږ دیشتنه چویل کیږي د اسلامي دولت یا داعش د ګروپ غړي دي نیولې دي. د اناتولی خبری آژانس نن راپورټ ورکړ چې د تروریزم ضد پولیسو په استانبول کې یو دم په 15 ځایونو باندې د 5 مشکوکو کسانو د نیولو لپاره حمله وکړي چې ویل کیږي د سوریې نه عراق ته ورغلي دي چې د داعش د ګروپ سره مرسته وکړي. خبری آژانس اناتولی ویلی دی د نیول شو کسانو د جملې نه یو دیش خارجیان دي. د دې کسانو هویت نه دی خودل شوی. په ترکیه کې د 2015 کال راهیسې په څو مرګانیو حملو کې چې ملامتي په داعش اچول شوی ده د 300 زیات خلک وژل شوی دي. د عراق د کردانو رهبر مسعود بارزانی د خپلواکۍ په حق له د جنجالي ریفرندم په باره کې خپل خبری کانفرنس چې نن کېده ځنډولې ده چې دا لا یقیني نه ده چې د ریفرندم د پاره به رایګیری وشي یا نه. د عراق مهمو متحدینو امریکا او ایران او همدغه راست ترکیه چې د عراق قوي گاونډی دی د ریفرندم په باره کې مخالفتونه ښودلې دي. بارزانی به سبا د یکشنبه په ورځ خبری کانفرنس ورکړي. د سومالی حکومت بیا د نړۍ د رهبرانو نه غوښتي دي چې په وسلو لګېدلی بین المللي بندیز ترې لري کړي چې وکړی شي د الشباب د تروریستي ګروپ د امنیتي ګواښونو مقابله وکړي. د سومالی صدر اعظم حسن علي خيري د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وویل چې ملک د دغه بندیز لري کېدلو ته ضرورت لري. خيري وویل د بندیز لري کېدل به د سومالی د ملي پوځ سره مرسته وکړي چې د القاعده د ملګري ګروپ الشباب و سوال ډلې ته ماتې ورکړي. خيري ویل دي موږ په سومالیا کې د الشباب قوت اوب کړی دی او حکومت چمتو دی چې د نړیوال ټولنې سره په وسلو د بندیز د لري کولو په کړنلارې باندې په ګډه کار وکړي. د میانمار دوه فوټو ژورنالیستان چې د میانمار نه د روهینګیایي مهاجرو د عکسونو د اخیستو په خاطر توقیف شوي وو نن په ضمانت خوشي شوي دي. د مکسیکو مقاماتو ویلي دي د سیشن به د ورځې رئیس د زلزلې د مړو شمیر 203 نیو ته رسیدلی دی. دغو مقاماتو ویلي دي د ژغورنې عمله لا هم د ژوندیو د نجات په امید په نړیدلو ځایونو کې ژوندي او مړي لټوي. د مکسیکو په مرکزی برخه کې د ژغورنې عملیات د ژوندیو خلکو د ژغورنې لپاره د سهار تر ماخامه او د ماخامه تر سهار پورې په نړیدلو ودانیو کې په سباندې 0 درجه زلزلې کې چې بیخي ودانۍ نړیدلې دي د مړو او ژوندیو کسانو لټون کوي. او مقامات لګیا دي پورتوریکو د غربي سیمه خلک په سرویس موټرونو کې وباسي ځکه چې د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړې ده چې د اوبو بند ماتیږي. رپورټونه وایي چې د جمعې په ورځ ماسپخین د پورتوریکو په شمال غرب کې د ګواچ تاکاډن د سیلاو له امله ډک شو او بند مات شو. د 50,000 نه تر 70,000 پورې خلک باید د سیمه نه وایستل شي، خو په سیمه کې د موبایل ټلیفونونو برجونه غورځېدلې دي. د ټلیفون 15% از مکاني لاینونه د انټرنیټ کیبلونه د کار لویدلې دي. مشکل ده ډیرو خلکو ته رسیدګي وشي. خود جمعې په ورځ د پورتوریکو هوایي میدان پاوستا پرانسته وو. په پورتوریکو کې 15,000 خلک کمپونو ته انتقال شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی ریپورت ته. د ولسی جرګې د نغړی وایي د دوی رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د میلیونونو افغانانو په اختلاس تورن دی او باید له دندې څخه لری شي. دوی د شنبه په ورځ جرګې په عمومي غونډه کې د ابراهیمی پر دغه کار انتقاد وکړ او دغه عملی د جرګې له حیثیت سره په ټکر کې وباله. د یاد جرګې لومړی مرستیال همایون له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې په ولسی جرګه کې د فساد اړوند ورسېدلي اسناد په جدي توګه وڅېړي. تفصیل خان محمد سین پراپور کې واوري.
د ولسی جرګې د رئیس پاړه د میلیونونو افغانیو د اختلاس د اسناد او راپورونو خبرولو د دغه جرګې د غړو خبرګونونه راپارولي او د جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر دغه کار یې سخت انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې غړي محمد سرور عثماني فراهی د دغه جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل ابراهیمی د یو مصلحت لمخې د جرګې رئیس شوه او پرې لګیدلی تورونه لوی ستونزه ګڼل کیږي.
اتهام اختلاس د ولسی جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د اختلاس د تورونو لګیدل د هیواد د ملي شورا په تاریخ کې د بدنامۍ یو ورته ده. په ملي شورا کې د دشتون غیر مشروع دی. اوس چې تور دی او اسناد لوی سرنوالۍ ته استول شوي، څلور کسان چې دی پر څوکۍ کینولی، هماغه شان دی له لاسه ونیسي او له څوکۍ دی ښکته کړي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوست وړاندیز وکړ چې د جرګې د رئیس دنده باید وځنډیږي.
اسناد منتشر میشود چې نفر اول خانه ملت.
اسناد خپریږي چې د ملت د کور لومړی کس په اختلاس تورن دی. زه وړاندیز کوم ټول باید لاسلیک وکړو او د رئیس د دندې ځنډول مطرح کړو.
که څه هم د ولسی جرګې غړو ونه ویل چې د جرګې رئیس څومره پیسې اختلاس کړي، خو ټینګار یې وکړ کوم راپور چې یوې خصوصي رسنۍ له اسنادو سره د ښاغلي ابراهیمی د اختلاس په اړه خپور کړی دوی اندېښمن کړي دي. د جرګې ځینو غړو بیا د ښاغلي بشردوست له وړاندیز سره مخالفت وښود او ټینګار یې وکړ چې یاد موضوع دې په جدي توګه وڅېړل شي او د کره اسنادو پر مټ دې په اړه تصمیم ونیول شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جرګې لومړي مرستیال همایون حماین د جرګې د اوړي له رخصتیو د مخه په یوې خبري ناسته کې ویلي و چې د جرګې په دارالانشا کې فساد موجود دی او خلک پکې د پیژندګلوۍ له مخې ګمارل کیږي، خو د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت مخکې له دې دغه تورونه رد کړي وو. ښاغلي حماین چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري کوله، په دې اړه یې د اسنادو پر کړه څېړنو چې لوی څارنوالۍ ته استول شوي ټینګار وکړ.
له ښاغلي سرنوال څخه هیله کوو چې راشي او موضوع په دقت سره وڅېړي، خلکو او د ملت استازیو ته واضح کړي چې دغه تورونه چې موږ یې اسناد لوی سرنوالۍ ته لیږلي سم دي او که غلط. په ملي شورا کې 320 کسان بالمقطع استخدام شوي، کابو 200 یې هیڅ نشته، او هره میاشت د ملي شورا لګښت 400 میلیونه افغانۍ پانه حق جیبونو تلبیدلی.
نوموړي وویل د دغه فساد په اړه د اسنادو تر لیږلو وروسته له 320 کسانو څخه 212 له دندو لرې شوي دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وویل تر اوسه د جرګې د اداري پلاوي او د دارالانشا د فساد په اړه په سلو کې 10 موارد لوی سرنوالۍ ته لیږلي او 90% نور اسناد هم شته چې هغه هم میلیونونه افغانۍ کیږي. په ورته وخت کې په لوی سرنوالۍ کې ځینو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې د فساد موضوع د لومړیو څېړنو لپاره د چارو د ادارې د عالي تفتیش ادارې ته لیږل شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نظر هم واخلو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. د فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په ولسی جرګه کې فساد د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه شبکې رئیس خان زمان امرخیل وایي کله چې د خلکو استازي فساد او اختلاس ته لاس وروړي، دا کار د خلکو او مقننه قوې ترمنځ واټن رامنځته کوي، او بله دا چې خلک به د ولسی جرګې په انتخاباتو کې برخه وانخلي او یوه استازي ته به هم رای ورنه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب او حکومت ګډه کمیټه وایي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښې به همزمان څېړل کیږي او د ځنډ مخه به یې نیول کیږي. دا کمیټه وایي په تېره یوه میاشت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 40 پیښې ثبت شوي دي چې ټولې څېړل شوي دي. خبریاله لیمانی ازی له کابل څخه ریپورت راکوي.
د خبریالانو د خوندیتوب ګډه کمیټه وایي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د پیښو په څېړلو کې به تر دې وروسته ځنډ نه رامنځته کیږي، او د تاوتریخوالي د پیښېدو په صورت کې به پیښه سمدلاسه څېړل کیږي. د دغه کمیټې مرستیال فهیم دشتي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په تیرو 15 کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ګډ شمېر پیښې ثبت شوي دي چې د ځنډ له امله ورته سمه رسېدنه نه ده شوې.
ګډه کمیټه جلسه لري، څېړل کیږي او پایلې ګډې کمیټې ته وړاندې کیږي. په تېره یوه میاشت کې د تاوتریخوالي نږدې 40 پیښې ترسره شوي دي چې ټولې څېړل شوي دي. ځینې بیا داسې وي چې زیانمن کس برات ورکړی دی او څېړل شوې نه ده، خو یو شمېر قضیې تر کار لاندې دي، لکه په هلمند کې د یو شمېر خبریالانو پر وړاندې تهدید قضیې.
خاغلی دشتی هم دارنګ ویل په تیر 15 کلونو کې د کورنیو چارو وزارت له خوا له خبريالانو سره د تاوتریخوالي او سره دوه ویا قضیه چې د سیړلو لپاره پر کار روانو سلويخ قضیه سیړل شوی او عدلی او قضایي بنسټونو ته لیږل شوی دي. خو یو شمیر خبريالان باید حکومت له لوري له خبريالانو سره د تاوتریخوالي د پیښو د سیړلو څخه راضي نه ښکاري. آزاد خبریال حبیب رحمان ابراهیمی په دې اړه وایي:
زما یو مدغه د ژورنالستانو مدافعین کې پرختلي د ژورنالستانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. دوی باید یو نمونه یو الګو واضح کړي ټولنې ته چې ما د دې خبرنګار قضیه تعقیب کړه او دای ک زخمی شوی دی که شهید شوی دی د قاتل می محاکمه کړای که زخمی دی د هغه څوک چې دای زخمی کړای هغه می محاکمه می سرکش کړای. دوی د داس واضح نمونه وړاندې کی ولې متاسفانه مو وینو چې په تیر کلونو کې تر اوسه په دې اړه دی یو نمونه نشو وړاندې کولای.
د خبريالانو د خوندیتوب ګټه کمیټه وای د روان کال په تیر شپږ میاشتو کې دریا بیا د تاوتریخوالي په حساب شوې دي چې په دې شمیر کې لسته وژنې او 12 نورې د خبريالانو د ټپي کېدلو په خې دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او د طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
په داسې حال کې چې د شمالي کوریا او ایران اټومي پروګرامونه د ملګرو ملتونو د سازمان د کلنۍ غونډې تودې خبرې وي، خو د تروریزم او افراطیت په وړاندې مبارزه هم د نړۍ د مشرانو د خبرو په سر کې وه. له دې سره سره چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د نړۍ د څلېرویشتو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د داعش په وړاندې له پرمختګونو څخه یادونه وکړه، خو خبرداری یې ورکړل چې ترهګري اوس هم یو ګواښ دی او باید چې د دې پدیدې په وړاندې مبارزه دوام وکړي. پام وکړئ په دې هکله یو رپورټ ته چې زه غورځنګ به تاسو ته وړاندې کوم.
د اسلامي دولت له ډلې یا داعش سره مبارزه آسان کار نه و، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې ډلې په مقابل کې پرمختګ شوی دی او روس له دین نور په سوریا او عراق کې د شپږ میلیونو په شاوخوا کې خلک په غوسیمو کې چې پخوا د دوی تر کنټرول لاندې ژوند نه کوي. د داعش پر خلاف د نړیوال ائتلاف چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی بیرت مکګوري خبرداری ورکوي چې دا هڅې باید دوام ولري.
موږ دې ته ضرورت لرو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړو او هغه تعقیب کړو.
د داعش ډله د شاتک په حال کې د خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نورو جنګونو وړاندوینه کوي.
Несмотря на то, что ИГИЛ отступает.
Да, واقعیت دی چې داعش په عراق او سوریه کې د پښاتک په حال کې دی. خو ضرورت لرو چې په سیمه کې د ثبات په خاطر نورې هڅې هم وکړو.
بل خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د افریقایي هیوادونو د مشرانو سره واده وکړ چې د افریقا په وچه کې به د ترهګرو ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي.
د داعش، الشباب، بوکو حرام او القاعده په ډول ډلې د افریقا سولې ته ګواښ دي. د امریکا متحده ایالات د دې ویار لري چې د ترهګرو د پټن ځایونو د تمویل د سرچینو او د دوی د مزخرف ایدیالوژۍ د بې اعتباره کولو په خاطر له تاسو سره همکاري وکړي.
له بلې خوا د اروپایي ټولنې رئیس ډونالد تسک وایي په هغې وچې باندې په دې وروستیو وختونو کې بریدونه دا څرګندوي چې دا ګواښونه ځان ته نوې بڼه نیسي.
2017 showed us that
2017 کال مقتدا را وخودل چې داعش ډله له مات سره مخامخ ده. دا یو ښه خبر دی، خو په تاسف سره په اروپا کې پرلپسې تروریستي بریدونه دا جوتوي چې ګواښ لا دوام لري.
همدارنګه آسیا هم د ترهګرۍ له ګواښ څخه په امان کې نه ده.
اجن شانتاشیر کونو ধর্ম বর্ণ বা গোত্র নেই
دا چې پر ما باندې هم څوت رهګریز بریدونه شوی ز په خپل قربانیانو سره خواخوږی لرم او د دوی د امنیت د ارتیا ملاتړ کوم.
د ملګرو ملتونو د سازمان په کلنۍ عمومي غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې زیاته موده د افغانستان جګړې ته د یوې کورنۍ جګړې په سترګه کتل شوې دي.
خو دا جګړه زموږ د خاورې جګړه نه ده، بلکې زموږ پر خاورې باندې کیږي. له شلو نه زیاتې نړیوالې تروریستي ډلې چې د افغانستان په خاوره تحمیل او ټپل شوي دي زموږ په هیواد کې فعالیت لري. د افغانستان راتلونکی مهمه ده، ځکه چې موږ د تروریزم د خطر د ریښو د ایستلو په لومړۍ کرښه کې پراته یو.
په دې غونډه کې د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د نړۍ له مشرانو څخه وغوښتل چې په ګډه د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د مشرانو جرګې داری پلاوی او یو شمیر کارپوهان وایي د محرم د ورځې د امنیت د ټینګښت لپاره د عاشورا په ماتم کوونکو د وسلو ویشل د کابل ګارنیزیون د ضعف ښکارندویي کوي. دوی وای د امنیت ټینګښت د امنیتی ځواکونو کار دی او د کابل ګارنیزیون دغه اقدام په ډیرې بدې پایلې ولري. خو د کابل ګارنیزیون په دغه اندېښنې بیا دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي. وایي په دې اقدام سره په ښار کې د ګډوډۍ او بې نظمۍ مخه نیول کیږي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په ریپورټ کې واورئ.
په ځنګړو ورځو کې د کابل ګارنیزیون لخوا په خلکو د وسلو ویش د مشرانو جرګې د اداري پلاوي او یو شمیر افغان کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي که دغه چاره په هیواد کې په یو فرهنګ بدل شي نو ناوړې پایلې به ولري. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید په خپلې دې پرېکړې له سره کتنه وکړي.
موږ په افغانستان کې درې لکه 50 درجات مونږ امنیتی سکتور لرو بغیر له پور محلی پولیسونه او کې چیر دوی نشه کولای چې حتی د 500 کسانو تدبیر هم ونیسي. دا ول ډیر افسوس خبري.
دا په داسې حال کې چې په 1300 کلونو کې د عاشورا مراسم د انتحاري حملو او چاودنو شاهد وو. تیر کال هم سو وسلوالو د کابل په لویدیز کرتی سخی کې د عاشورا په ماتم کوونکو بریټ وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې 16 تنه پکې وژل شول او شپږ دیرش نور ټپیان شول. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی صدیقي د کابل د ګارنیزیون دغه اقدام چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره یې په ماتم کوونکو وسلې ویشلي د دغه امنیتي ارګان کمزوري او بې مسؤلیتي ګڼي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د کابل ګارنیزیون کابل ښاریانو ته د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې ورکړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي په داسې ورځو کې د خلکو د امنیت ټینګښت د امنیتي او کشفي ارګانونو کار دی نه د خلکو. د دغو کارپوهانو له ډلې میرزا محمد یارمن وایي ښایي هغه وسلې چې د کابل ګارنیزیون لخوا د عاشورا ماتم کوونکو ته ورکړل شوي دوی بیرته ونسپاري.
باید د کشفي او پراتیپي شبکو په رامنځته کولو سره امنیت ټینګ کړی شي چې تروریستان جماعتونو تکیهخانو او نورو هغه اهدافو ته چې دوی ټاکلي ونه رسیږي.
ښاغلی یارمن وایي کابل ګارنیزیون باید د دې اقدام پر ځای کشفي شبکې او امنیتي کمربندونه زیات کړي وای او د محرم ماتم کوونکو ته د 1500 وسلو د ورکولو پر ځای 1500 اضافي پولیس موظف کړي وای. له دې وړاندې ډیری هیوادوالو د جهادي مشرانو د وژل کېدو او د نورو ځنګړو ورځو د منځلو پر مهال د ګډوډیو او غیر مسؤول وسلوالو کسانو لخوا د هوایي ډزو په اړه په کراتو اندېښنې شریکې کړي دي. خو د کابل ګارنیزیون سرپرست افضل امان وای په دې کار سره په ښار کې هیڅ ډول بې نظمي او ګډوډي نه رامنځته کېږي او یو شمېر هغه ځوانان چې روزنه هم ورته ورکړل شوې په داوطلب ډول آماده دي چې د تکیهخانو امنیت ټینګ کړي.
د ښار په دننه کې دوی هیڅ ځای ته تګ را تګ نه لري. یوازې دومره مسؤلیت لري چې خلک سره وپیژني او د جماعتونو او تکیهخانو په شاوخوا کې به وي. دوی د پولیسو سره همکاري کوي. د بې نظمۍ او وسلو د بیرته سپارلو په اړه هیڅ اندېښنه نه ده موجوده.
کابل ګارنیزیون وایي څه باندې 300 میله وسلې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت په هدف خلکو ته ویشلې دي. د ښاغلي امان په خبره امنیتي ځواکونه به هم د محرم په ورځو کې د ماتم کوونکو د امنیت په ټینګښت بوخت وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اورېدل مه هېروئ.
محترم اوریدونکو، په کندوز کې هغه نجونې او هلکان چې کوژده شوي دي وایي چې په کلونو کلونو باندې د زیات ولور له وجې ودونه نشي کولای. زموږ خبریال ګلرحیم یازمان له کندوز څخه په دې هکله ریپورت رالیږلی دی.
په کندوز کې د ولور د زیاتوالي له امله یو شمېر ځوانان په کلونو کلونو کوژدن پاتې کیږي او د واده لګښتونه نشي پوره کولی. سحر ابراهیمی چې دوه کاله پخوا د خپلې خوښې له یو ځوان سره کوژده شوی وایي چې د زیات ولور اخیستل د ځوانانو ژوند خرابوي او زیاتوي چې اکثر ځوانان په همدې خاطر چې د ولور پیسې نشي پوره کولی خارج ته قاچاقیزي او په لارو کې وژل کیږي. نوموړی د خپلې کوژدې په اړه وایي چې مور او پلار یې د هلک له کورنۍ څخه 400 زره افغانۍ ولور غواړي.
من خودم تقریبا 2 سال میشه که نامزد هستم و 4 رگ رفت توی نیم است و تقریبا با مصرف دیگه که شاید از 10 رگ با بالا مصرف شود.
2 کاله کیگی چه کوزده شوی او 400 افغانی ولوریده او که دواده نور مصرف ور سره یوزای کړي نو تقریبا تر 1 میلیون افغانی پوری رسیږي. نو په همدې خاطر په تیرو 2 کالو کې واده نه دی کړی. سحر وای چې د زیات ولور اخیستل له واده وروسته د هلک او جنۍ ژوند خرابول شي ځکه چې هلک قرضدار شوی وي.
که تویانه زیاد میگیرند بعد از اینکه یاروسی میکنند زندگی خوشی نمیداشته باشند خیلی زیاد قرضدار میبود.
هغه خلق چه زیاد ولور اخلی لواده و روست خوشحال جون نلری زکه چه هغه قرضدار وی مجبور وی قرض وکړي و واده وکړي قرض نشی خلاص ولی نو پا کور که هم جنجالون رازی و کلا کلا ده جدایه باعث کیگی هم پا قندوز که لپینزه سوزار افغانه و تر 1 میلیون افغانه و پوری پا واده مصرف کیگی. نو ده جگره ده موجودیت و ده کار ده نشتوالی لامالا زوانان ده ولور پیسی نشی پورا کولی او پا کلونو کلونو نامزاد یا کوزدن پاتی کیگی. ده قندوز یو بلو سیدون که شکرولاوی چه 3 کاله مخکی کوزده کرده خو تر اوسه ده واده مصرف نده پورا کرده زکه چه ده کور مصرف او ده واده پیسی پورا کول ورته گران دی.
قندوز ولایت که چه ده ولور هم جگ ده او نگختون هم جگ دی. دریم کال نیم ده کوزدن میکرده ده 15 لکه ولور می ربندی که ده او پا زمنان پا من ده هم دسی لگخت زیاد غاری یعنی پا ورتل که واده غاری نو حقی تا هم زمان واسم که زم مجبوره ما چه لرشم یا خاریش ده و ما یو شی را ورم و خپل واده وکم مزدوری پا اغبانده نو 1 لک روپی ما ده تا ورسولی نور فامیل هم در پسیه نو نشمه که والا جده 15 لک روپی زم لند وقت که ده تا ورکم پا هر اختر که جده مونگ نه اختری زی ورطای چه ورطای ده هم غاری نو آغا هم نو چه کم وقت لیا دیر لگ شای مونگ ورورو نو دیر زر چلیو زر پوی پوری مال ورورو نو ایلم مونگ هم ده اختر آغا برابر کنو.
پا قندوز که ده خز و چارو رئیس نصیب هولکر وای چې اکثر کورنۍ تاوتریخواله د ولور د زیاتوالي لامل رامنځته کیږي ځکه چې هلکان د ولور د پوره کولو لپاره سختو کارونو ته اړ وستل کیږي او همدا علت دی چې د هغوی له خسرګنۍ سره کینه پیدا کیږي.
یکی از نگرانی های جوان ها بگویم و یا خانواده هم بالا رفتن تویان ها
ده زوانان و او کورنه و ایوان دیخنه ده ولور زیادواله و ده واده زیاد مصرف ده. کلا کلا کورنه خپل لور پا خپل خوخ یو حلک تا نورکوی بلکه ده پیسو لپاره ده خوخ خلاف بلچا تا ورکوی چه لعمله کورنه تا تریخواله هم رامنسته کیگی. ده قندوز زوانان وای چه پا دغه ولایت که ده ناامنه و لعمله هر ورز زوانان جون للاسه ورکوی کار نشته خو بیا هم کورنه ده لور ول ور په مقابل کې لونی ورکوي چې لامل یې زیات شمیر ځوان انجونی او زلمی هلکان له کوزدي ورسته په کلونو کلونو واده نشي کولی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د یو څو خبرونو سرخط لرو. د غزنی د ولایت چارواکو ویلي دي چې طالبانو د قرهباغ په ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو باندې په برید کې 15 پولیس وژلي او 8 کسه یې زخمي کړي دي. د پاکستان پوز ویلی دی چې د پولی د پورې غاړې نه په افغانستان کې تروریستانو د راجګل په دره کې په تازه جوړې شوې سرحدي پوستې ډزې کړې. یو ځوان صاحب منصبې وژلی دی. د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې ایران د منځني واټن میشتون کې نوی بالستیک توغندی چې د جمعې په ورځې په رسمي ګذشت کې وخود ازمویلی دی او ازموینه یې کامیابه وه. د شمالي کوریا ګاونډیانو نن وویل په شمالي کوریا د 3.4 درجې په قوت زلزله دوی ثبت کړې ده. جنوبي کوریا او چین په دې برخه کې چې آیا دا طبیعي زلزله وه اختلاف نظر لري. په شمالي کوریا کې مخکنی زلزلې هم د اتمي ازموینو نتیجې وې. چین نن د شنبې په ورځ وویل چې شمالي کوریا ته د پټرولیم او د تولیداتو صادرات بندوي او محدودوي. چین ویلي دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د رعایت لپاره دغه اقدام کوي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. په سوریه کې د هغه قوی یو عالی رتبه مامور چې امریکای ملاتړ کوي ویلي دي وسلوالو د عراق سره په ختیځ سرحدي ایالت کې د سوریه د ګازو سیمه د داعش د وسلوالو نه بیرته نیولې ده. د ترکیې خبری آژانس ویلي دي چې د استانبول پولیسو 6 دیشتنه چې ویل کیږي د اسلامي دولت یا داعش د ګروپ غړي دي گرفتار کړي دي. د عراق د کردانو رهبر مسعود بارزانی د خپلواکۍ په حق له د جنجالي ریفرندم په باره کې خپل خبری کانفرنس چنن کې د زندولې ده. د سومالی حکومت بیا د نړۍ د رهبرانو نه غوښتي دي چې په وسلو لګیدلې بین المللي بندیز ورنه لري کې چې وکړه شي د الشباب د تروریستي ګروپ د امنیتي ګواښونو مقابله وکړي. او د میانمار 2 فوټو ژورنالیستان چې د میانمار نه د روهنګیایي مهاجرو د عکسونو د اخیستو په خاطر توقیف شوي وو نن په ضمانت خوشي شوي دي.
We'll be right back.
درن اوردونکو ستاسو د سوکالی او خوشحالی په لزمو غوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پاتره سیږي. د خدای په مان بریالي اوسئ.